په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې پر 215 میوند قول اردو د طالبانو د پرونی برید په اړه د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال غبرګون اورېدلی سي چې وایي په دې بریدونو سره د افغان ځواکونو روحیه نه کمزوري کېږي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور درواورو. نور راپورونه هم ستا د خبرونه مو تر 5 بجو ده. تر هر څه دمخه واصل وسل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
سلامونه. دا هم د دې ساعت د خبرونو مهم سرټکی. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوې لازم اقدامات شوي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډیدلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشیر کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیسته او د طالبانو یو ویان ندا کړی ده چې په دې حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والی ویان د خبره رد کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ګزارونه وبلل. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوې لازم اقدامات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحی نن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې شدید بادونه د دوی چارې ټکنې کړي، خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي. نو موري د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه. ویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپکېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بند شوې و. له دې وړاندې داسې خبرونه ورکړل و چې د غلار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بند شوې ده او تیره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د مالیه وزارت سرپرست محمد همایون قیومی په مانیلا کې د آسیا پراختیایي بانک له مرستیال شیکس کنچین سره په لیدنه کې د افغانستان او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د بېوزلۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلي قیومی په دغه لیدنه کې په افغانستان کې آسیایي بانک لخوا پلي کېدونکي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې او پیاوړتیا لپاره مهمې بللې دي. بلخوا د آسیا پراختیایي بانک مرستیال هم له افغانستان سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډیدلې ده. د دغې لوبې پچا افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله یې په 3.3 اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېته، رحمت شاه 450 او حشمت الله شهیدي 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. او دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. سعودي عربستان د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. ریاض د اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر $1,000,000 جایزه کېښوده. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو د خبرې کړې ده چې د پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي و چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. 30 کلن حمزه بن لادن د 2016 کال د جولای په میاشت کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن ویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 30 کلن میرمن، د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوې دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي اسکرو د کنټرول کرخې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې لامل یې یو هلک وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي، او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په خبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به له وسلوالو مخالفینو سره تر هغه جنګیږي چې سوله ټینګه سي. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هر څه دمخه باید اوربند ته توجه وسي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار:
ما از آقای زلمه‌ای خلیزاد میخوایم که گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
ده پوزی چارو کارپوش شیر محمد کریمی بیاد وسلوال طالبانو ده فعالیتونو زیاده دل او حمله ده سولی پا خبرو که ده امتیاز خستلو لپاره و حتی گرنی
ده سولی ده خبرو لپاره همیشه دیده پاره چه هر لوره ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند وایي چې د دې کمیشنرانو تر ازل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي او له حکومت غواړي چې نوي کمیشنران ژر تر ژر ورمعرفي کړي.
زمون وختونه دغه دا څومره زه پوهېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي. او
په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په غبرګون کې وویل چې د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبه په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال ویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشان حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي.
د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماتې په فکر کې دي او په دې ډول تروریستي کړنو غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي، خو هغوی به دا هیلې ګور ته یوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوند قلو اردو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره د دې حملې مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوځیانو د مرکز اړوند ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازی په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به نن شنبه له دوه ورځنۍ دمې وروسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل
مقابل طرف باندې په نظامي لحاظ باندې خپل شرایط عملیات دیش کردی که مگر طرف مقابل به لازم دسته لوړترین احضارات ماره بیرون لگی.
در خغل یا مرخیل پا وینا ارتیا در چه در مذاکرات و پا در جریان که محاربوی احضارات زیاد شی. نموری در غشان ویل در افغانستان حکومت باید در ممکنه بریدونو در مخنیوی لپاره در خپل و کشفی او استخباراتی ادارو فعالیتون پراخ کردی.
د ویچا یو شمیر پوهان بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خو داسې ده چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت دا په خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عینې کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي، دا به تر څو چې سوله کېږي اوربند کېږي دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند څومره مهم و چې باید اول خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم داده، ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دې په خبرې هم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکی دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دې ووځي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چنی به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي. نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډېره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند موضوعاتو کې تم کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د غوښتنه وروسته له هغه مطرح سوی چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې 23 افغان پوځیان ووژل سول. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځیني ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 23 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل:
یقینا اینها سیلیهای هستند که بر روی
د وی یقینا د سولې د پروسې پر مخ سپیړی دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له خاغلي خلیلزاد دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت ور بند رعایت نکړي، له دوی سره خبرې ونه کړي،
اینها رعایت بکنند.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قولي اردو د طالبانو په یوه حمله کې 23 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والي ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه لري.
د اوربند خبره تر اوسه پرې نه ده سوې. په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خواست کوو چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته
سید اکبر اغا له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایی بمباری کوم چې په خبره یې تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي ودروي.
په د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني نو پایلې به یې اغېزمنې وي. اوسمهال امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تودې دي او بحثونه پلی کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځنی ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار راغلي وو په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو. دوی دغه مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي؟ دلته له ما سره د کابل ښار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل دی. نو له دوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري. مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل اوسي چې د مذاکراتو کې دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډیر زیات مؤثر تمام شي د سولې پروسې.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکو سره. محمد ادریس حلیمین میږي، د دارالوکاله لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بالاخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي لغوی نه څه دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه. ډیره ښه، دغه د صلح مذاکرات ډیر یو ښه پایله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سود حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبان زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کینی، چون افغانان ډیره پیدلی او زریدلی خلک دي، ډیرو قربانیانو ورکړي دي، باید افغان حکومت سره کینی ناسته وکړي.
اوس به د انتخاباتو یو موضوع راواخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو کمیشنرانو له اصل کېدو وروسته دغه کمیسیون له ستونزو سره مخامخ دی. فیروز عزیزي په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لپاره تر رای ورکونې او د 14 ډیرو رای ګټونکو کسانو د نوملار تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غواړي چې دغه کمیشنران زر معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په نه موجودیت کې د دغه کمیسیون ځینې کارونه او د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو د اعلانولو بهیر له ستونزو سره مخ دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوو کمیشنرانو د معرفې کېدو څخه دوی هرکلی کوي او زموږ غوښتنه دغه ده څومره زیات کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي او په ورته وخت کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنو دپاره هم دوی خپل عملیاتي پلانونه پر مخ ویسي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې ځینې ستونزې، مشکلات وو او هغه مغه مشکلات د دې باعث شول چې د کمیسیون رهبری نوی شي او په دې وتوانیږي تر څو دغه پروسې ته دوی اغیزمن تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ولسمشریزو انتخاباتو ولس نوماندانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنرانو ته رای ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د قومي او جنسیتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوی کمیشنرانو وروستای نوملار به ډیر زر اعلان کړي. ښاغلی غنی د هوت په درويشتمه نیټه یو فرمان په صادرولو سره د انتخابات قانون تعدیل کړ چې له مخې د دارالانشاګانو دوه رئیسان او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره 12 کمیشنران عزل شول. افغان ولسمشر دا اقدام د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه نویو کاندیدانو ته د رای ورکولو په پروسه کې وړتیا وینه، بلکې اړیکې او ائتلافونه په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنه ښیي او وایي ممکن دا شان غوراوی په کمیسیونونو کې د انتخاباتي ټکټونو د نفوذ لامل وګرځي.
فقط دا چې په افرادو باندې مخکې نه تقریبا د ځینې ټکټونو په منځ کې توافق شوی وو او په راګون کې دا سرګند سره چې کومې سری دی لپاره ډیر مطلوب وي، دا د موږ د نښې وړ ده ځکه چې دوی باید هغه ظرفیتونه ته رای ورکړي. هغه افراد چې په ټاکنو پوهېدل، په ټاکنو کې کار کړی وو، تر حده پورې دغه وضعیت ته کنټرولولی شول، هغوی ته باید رای ورکړل. اما دا چې د سیرو ته دوی فقط په خپل هغه سیاسي تمایلاتو او توافقات باندې ورکړله، دا د موږ د نښې وړ ده او ډارې چې سبا ته دوی په کمیسیونونو کې ډېری اعمال نفوذ ونکړي او د خپلو افرادو طریقه د کمیسیون هغه اصلي منده چې استقلالیت خپلواکي ده بې طرفي دغه مات نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا له معرفي شویو 15 کسانو یوازې 2 کسان د ډېرو ګټونکو رایو په نوملړ کې راغلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش بیا د شنبه په ورځ پیوه ناسته کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د غوروي لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو لخوا د رای ورکونې پروسه شفافه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړې چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمېر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته پکتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبه په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری بوبل د دغه سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بل سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږد رالیږد به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سرک در بر میگیره و
دو بل دا سرکونه چه دو پلونه هم پکی دی و مجموع که وصل ویخت کیلومتر او گدواله دی دغه تړونون ارزښت په ټوله کې 1,240,000,000 افغانۍ دی چې د افغانستان د دولت له بودیجې نړیوال بانک او د هندستان لخوا تمویلیږي. د بوبل په ننګرهار ولایت کې د بیسودو له پلنه تر عبدالخیلو پورې د 200 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 1,600 کیلومترو په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې له میمنې نه تر بلسراغ پورې د 9 کیلومترو په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سباندې 9 کیلومترو په اوږدوالي له میمنې نه تر بلسراغ پورې د سړک کریړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومترو په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 1,600 کیلومترو په اوږدوالي له مارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به یې په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به هم په دقت سره وڅارل شي. پخوا تر دې د فایدامې وزارت چې د ترانسپورټ له وزارت سره لا نو یوځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 3 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان په ډېری نوو جوړو شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړي.
مهمه دا ده چې کیفیت یې باید صحیح کلفات بست بېرته دا مخامت سړک بدېږي او بېرته خرابېږي او چې بېرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو. ابز مراقبات هم چندانې وجود نه لري، نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مجز کلک نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک هېڅ مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هېواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډېر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. ترمنځ خبرونه ته راغلی. آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نښته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه وویل چې د پاکستان له لورې د توپ په ګولیو یوه مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تېره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 40 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې د 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لورې د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواره سیمه کې یو کور محاصره کړ او د دوی په وینا دوه سختریزي پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یو چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړي دي. یعنې پروا نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. ده هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابلې ډزې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونې راسره واورېدلې. خبرونه مو هم ادامه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کابل کې 4:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز او هم ورپسې سپورټي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بلخوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوی دی. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او د دواړو لوریو یو بل ملامت کړي چې ډزې لومړی پیل کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د دغې لوبې په 54 لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله یې په 8.3 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي 85، احمد شاه 450 او حشمت الله شهیدی 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. د باران د ودرېدو په صورت کې به د ایرلند لوبډله توپوهنې ته کتشی. او د خوست ولایت د هاکی سیالۍ وتلولي د نادرشاه کوټ لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په یاد ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د دوه ورځو لپاره ترسره شوې. د ورزش ریاست په خبره د ببرک غازی لوبډلې په دغو سیالیو کې بیا دوهم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ په خوست ولایت کې د افغانستان د هاکی فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې. بلخوا د افغانستان د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات ته د هاکی د آسیایي فدراسیون لخوا د غوره کړنو ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه نوموړي ته په جاپان کې د هاکی په نړیوال کانفرنس کې ورکړل شوې ده.
تاسو ازادي راډیو اوریدو. سنو اوس په حقیقت صدای او تاند څنګه ونیس پروګرامونه یو په بل پسې په همدې ترتیب سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 4 خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپل حل ځلې تیز کړي. حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبی سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه له دې چې وخت مرکو سو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه لنډ بحث تاسو سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسته راوړنه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسته راوړنه درلودلې.
ومن څه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لارې لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي یو ښه سکتور دی. په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالرو پورې سرمایه ګذاري شوې ده. تر 1.5 لک پورې مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی دی. ښه تنخواه ورکولی کېږي، په معیاري هغه په همدې سکتور کې ورکولی کېږي. زمونږ څو غټې لاسته راوړنې به در سره شریک کړم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې 8.9 میلیارډ ته رسیږي. دومره عواید او څه قرضه پروشن پاندې هغه هم کبر سره وکړو څه کم 9 میلیارډ ته رسیږي. دومره عواید مو راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سقل ورته شوی دی لکه هلمند کې ستونزې وي بعضې کې چې خدمات نه والته ورسو په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو ولایتونو کې مخابراتي بل غټ کار شوی دی فورجي خواته ولاړلو افغان بیسیم شروع کړی دی ایم ټی این اوس په امتحاني حالات کې دی اتصالات هم آماده دی سلام روشن ټول آماده دی چې فورجي خدمات وکړو یو زمونږ بل وصل ټلی کام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکي ستونزې درلودلې نو هغه دپاره مو لابي وکړله چې هغه باید سکوت ولیکي الوکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی نو هغه راغلی دی آماده دی چې دا واخلي درې سوه نه تر پنځه سوه پورې میلیونو پورې سرمایه ګذاري وکړي نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي الوکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي څلور زره پورې مستقیم تر څلور زره پورې غیر مستقیم خلکو ته به کار پیدا کیږي
مننه وزیر صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تقریبا اوس مهال حداقل پنځه مخابراتي شرکتونه د فعال دي د افغانستان نفوس ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي خو یو عمومي شکایت دا ده چې د دوی خدمات معیاري نه دي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې مثلا فورجي خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي اما که تر اوسه پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي نورو هیوادونو ته سړی ګوري په نوم دا صرف 3G دي هغه خدمات یا هغه سرعت لازم اسانتیاوې چې باید دی ولري هغه نه لري د دغه مسایلو د کنټرول لپاره د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره څه وسایل تاسو ته واک لري
د دې به دوه سره ارزیابي کو یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کړي کوم ټکنالوژي چې پکار دی هغه باید رایه کړي او خلکو ته معرفي کړي دومره کمپنیان ستونزې درلودلې غوی دولت څخه وختنی کولای چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ څلور ساعت برق ولرو چې د جنریټر څخه خلاص شو یا نور تدابیر باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو همچنان دوی وختنه کولای چې موږ تر اوسه پورې دولت ځمکه نه درکړې دی باندې باید موږ کار وکړو بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دغه د سټلایټ له طریقې دی موږ فایبر درلودلو هغه ډېر قیمت وو د فایبر نو هغه اوس نهایت ارزانه کړو تقریبا اویا فیصد هم ارزانه کړو نو اوس ټولو کمپنیانو ته ورکوو چې د فایبر څخه ګټه واخلي کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي هغه د دوی هغه کوم مصارف چې د هغه راټیټیږي او خدمات معیاري کیږي او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډیټا چې د هغه دوی کولی شي خلکو ته رایه کې وري کې بل مونږ افغانستان چې په وچه کې پروت دی نو مونږ انټرنیټ چې خلو ډیټا چې راځي هغه هم پخوا د پاکستان څخه و زیاته هغه چې مقدار پاکستان څخه و نو سږ کال مونږ کوشش وکړلو چې دا باید نور منطقو څخه لکه اوس مونږ ازبکستان څخه قرارداد لرو ایران څخه موافقه وکړه ایران څخه و اوس مونږ قیمت مونټیټ کړلو ظرفیت مونږ لوړ کړلو قرغستان خو ته لوړلو او بل مونږ باید دایمي حل لار ورته پیدا کړو دایمي حل لار دغه دی چې مونږ باید سبمرین کیبل خو ته لوړ شو هغه سره باید وصل شو نو سبمرین کیبل چې دغه په بحر کې دی بحر سره مونږ وصل نو وسیران سره موافقه کړې چې به هر سره باید وصل شو دی باندې کار روان کړی دی تسیم یو بل پروژه دی چې هغه ډیره غټه پروژه دی جرمنی نه راځي د باکو ته باکونه قرغستان چین هانګ کانګ ته ځي نو موږ هم د دې یو برخه شو موافقه مو کړې دی تفاهمنامې کار روان کړی چې دې سره موږ شو یو ښه زیری دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سیل کرور له لارې نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهمنامه امضا کړې ده د عملي په حال کې ده په درو میاشتو کې دا تکمیلېږي نو موږ چین سره یو ځای نه وصل شو دویم چې ډېر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږو هغه د واخان دالیز دی د دې سروې مو تکمیله کړله اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی کار پې کوي چې باید د دې دپاره باید عملي کار باید شروع کړو نو موږ کله چې دغه د بین المللي منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده ادوار ترانزیت هم خکېږي غو بینملي اړیکې مرزانیږي او د دې سره کیفیت هم خکېږي مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کړو کمپنیانو سره هم کار کړی دوی ته مونږ امکانات بس برابر اوس مونږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي حتی اتصالات سره مونږ یو موافقې ته رسېدلی وو چې بعضځایونو کې دوی کلات لري هغه ځای کې زمونږ فایبر څخه کوم چې مونږ لرو دوی څخه ګټه واخلي د افغان بسیم سره همداسې یو هماهنګي مو رایجاد کړی دی خو یو ستونزه شته دی چې دغه ټیکنالوژي دی بیا ټول په خریداري کې بیا راوړی وصل کوي یو وړه ستونزه چې وي دوه درې میاشتې دغه کې باید د حل کړي په افغانستان کې ایس داسې مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه دی چې عاجل لاړ شه وایخلی یا به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړلی کېږي دلته دا یو څه ستونزې شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي دوی د دوی څخه مننه کوو چې دوی غږ پورته کړی او هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه یا مشکلات یا تخنیکي ستونزې نور دوی ټول شریکوي زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي بیا د دوی کمپنۍ
دغه تخنیکي ستونزې په وزیر صاحب بیا هم را شو دا د نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه تر کوم بځای پر چې زمونږ په یاد دي تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی او د دې لپاره اولنې ډډلاین فکر کوم چې هغه ته ونه رسېږي امنیتي مسایل هم دي او تخنیکي ستونزې هم دي د اوس دپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي تاسو به بالاخره هغه سبمرین سره وصل شي نوري فایبر
نوري فایبر اوس پنځو ولایتونو کې شته وصل دي سره ګټه ترلاسه کیږي تقریبا یو 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي سه کال موږ یو ارزیابي مو وکړله یو سروې مو وکړله دغه په اساس مو دغه پیدا کړ چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو نه ولایتونه وصل دي موږ درې کلن ستراتیجي مو د فایبر د پروژه جوړ کړې ده هغه مطلقاً باید عملي کړو د نه ولایتونه وصل کړو 150 پورې ولسوالیان مو په نظر کې نیولې درو کلونو کې باید وصل کړو 2000 مکاتب دي تقریبا ټول پانتونونه ټول غټي شپخانې د باید فایبر سره وصل شي او دولتي ادارات ټول باید مونږ وصل کو دي په څنګه کې مونږ داخلي او انټرنیټ ورته یا ګورنمنت ورته وایو یو خاص شبکه ده چې غډيره سکیور او ډیره د خاص یو مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي هغه باندې کار شروع کړی دی چې هغه باید عملی کوس وخت نه هول ادارات مو کړی دي وصل کړی دي نو اوس کوشش کوو چې د سبمرین کیبل بحری کیبل ته باید ځان ورسو د هغه لپاره لومړنۍ زمونږ خپل داخلي وظیفه مو چې د ایران سره مو موافقه وکړه زمونږ د لارام نتر زرنج پورې 260 کیلومتره پورې یو ټوټه پاتې دی چې د باندې فعلاً تدارکاتي کارونه روان دي پیسې مرته لرو نو د دې کې زمونږ ستونزې ورسره حل کړم دا وسر کول به موږ مستقیمه غوښتي
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راکېږي دا باید ارزانه شي د سیمې په کچه باندې نو اوس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي او دا غیلت ته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثر سټلایټ خدماتونه کار اخلي دی باید خپل د داوطلب شي دی یعنی خپل خوخه د دې غوړ یو ځای شي کنه اجباري ده چې باید دی
یو خو اقدام چې دولت وکړل او بده کې موږ عمر سره کاری کړی اترام ګډم کار وکړل د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې غواړي چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخستلی شي درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی افغان بسیم د اتصالات او د ایسی جی په نوم یو کمپنی دی افغان بسیم وخته کار شروع کړی دی اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ هغه ډاکټ چې وي کولی شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي نو اوس MTN سره مونږ قرارداد کړی دی غزمون در فایبر سره استفاده کوي اتصالات سره خبر روان دي نور ته خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دی غواړي خو یو وخت کې مونږ فایبر لګی ستونزې لرلې اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 3 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پروتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي هغوی دغه مخابراتي شرکتونو مالیه د مالیه په بڼه باندې د خپل هغه پیسې اخلي تقریبا حکومت نه توانیدل چې په لور پروتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتی خدمات برابر کړي. دغه یو اندښنه داده چې کچر طالبان یا نور ډلې چې په لور پروتو سیمو کې فعال دي، اکه د دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي، دوی تمویلېږي. د دې لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی؟
اوازې داسې شته دي چې طالبان د کمپنیانو نه پیسې اخلي، خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی، نه امنیتي او نورې سرچینې چې د هغو سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت، او نه به یې وکړي. که کوي هم دا خلاف د قانون دی، دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیان دپاره. دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات خدمت بنکې مخابراتي خدمت، نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی، بیا دا کار نه کوو نو بندوي. د نورو کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کړي بیا ورته سوځوي، دا یو ستونزه شته. خو په دې وخت کې کم شوی دی ټول معلومات.
همدغه مسئله ته راتلم، تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسئله نه مني چې دوی وسله والو طالبان ته پیسې ورکوي، او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین نه وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي، نو مالیه خو هم ته غسله شي او هلته عملاً دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلا په شکل باندې، نو هغه به کیږي کنه. نور خو په سیستم کې خو نه شي اخیستلی، ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته موت کوي نو تعقیب نه شي. طالبانو دعوه دغه ځای کې ده، نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
بالکل، دغه خپله هم یوه جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین نه وروسته یا د ماښام نه وروسته دوی ته مخابراتي خدمات بندېږي. کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي. تاسو په لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپله مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده، خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم ښه فعالیت کول شي او د خلکو ستونزې به حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي، د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو او دا موږ ورته شریکه کړې ده. هغوی هم خپل اقدامات کړي دي، خو اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي اداره چې دی هغه د جنگ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو سره ګزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته هغه ټول خدمات باندې متاثره کیږي. مثال به زه درته وښیم، غزنی کې زمونږ ټول فایبر راته وغورځولو، څومره انتنونه وغیره راته خراب کړل، او ټولو کمپنیانو ته غټه ضربه او تاوان یې ورسولو. خصوصا افغان ټلیکام ډېر پکې متضرر شولو. اوس پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلقا هر څه پکې جوړ دی. هو خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منځله کیږي، نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو او د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند پښتنو ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مودا مرکه بشپړه خبره نشو کړای، بل برخه به د حقیقت صدې د راتلونکو ونی په خبرونه کې واوري. تر بل خبرونه د الله پامن.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسېدو وروسته مطالعه نه کوي. هغوی چې له مطالعې سره مخه ښه کوي پایلې به یې څه وي؟
فکرا او ذهنا سوکا سوکا کنګل کېده خواته روان.
او د دې لپاره چې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسېدو وروسته هم له کتابونو سره رابطه وپالي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوقي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا ځوانان ډیر د فکر کوي یوازې باید هغه وخت مطالعه وکړي چې کله دوی رسمي زده کړې کوي. کله چې زده کړې پای ته ورسیږي بیا نو په میاشتو میاشتو هم د کتاب مخ نه راړوي. دغه فکر چې مطالعه یوازې باید هغه وخت وشي چې ورته اړتیا وي، یا هم د ځوانانو کاري مصروفیتونه دوی له کتابونو لري کوي. محمد جواد هم د ځوانانو لړلې یو دی چې د لیسانس دورې له پای ته رسولو وروسته یې کتاب د مطالعې لپاره نه دی راخیستی.
کله چې زل پانتون خلاصو یم بیا ما کتابونه نه لوستلې، خو مې هم یوازې خپل درسي کتابونه لوستل. نو کله چې پانتون خلاصو یم نور کتابونه مې نه لوستلې او وخت هم نه پیدا شوی چې نور کتابونه زولولم. زه په کارونو کې مصروف یم او هماسې کتابونه مطالعه هر څه نه راپاتې دي.
ځینې بیا د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته هم مطالعه کوي، خو هغومره نه چې پخوا یې کوله. میرویس میوندوال وایي:
رښتیا وایم درته، د پانتون په وخت کوم مطالعه مون کوله، یا مثلا هغه نو وروسته چې بیا یو څه موده یو میاشت یو نیمه کوم به کدی وخت مطالعه زیاته کوله. پانتون د وخت پر تر د اوس وخت فرق ډیر زیات دی. اوس هغه مطالعه نشته، کیم ډیره وکمای ډیره کوم مطالعه. دغه وخت دومره نور مسولیتونه بیا سړی ځون تنه متوجه کوستي متوجه دي.
نور افضل عبد وایي: یو شمیر ځوانان د دې لپاره زده کړې کوي چې دندې پیدا کړي، او کله چې دې هدف ته ورسیږي نو له کتاب سره هم خدای پمانی وکړي.
زیاتره خلک مطالعه یا درس د دې لپاره لولي چې راتلونکي کاروبار پیدا کړي، دند پیدا کړي، نه د دې لپاره چې ذهن روښانه شي او په ډیر څه پوه شي. نو کله چې لخوانځي پوانتون او یا مستری څخه فارغېږي، بیا وروسته د کله چې دند واخلي بیا نه غواړي چې نور درس وایي، ځکه ستړی وي. هغه مخکې دورای چې یوازې هدف یې دا وي چې دند په ترلاسه کړي، بیا نور درس نه وایي.
لیکواله نعیمه غنی بیا ټوله خبره په نصاب پوری تړي. هغه وایي: دا چې په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو د نصاب ډیر کتابونه معیاري، تازه او خوندور نه دي، زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم همدغسې وي، ځکه یې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته نه لولي.
کله چې موږ ښوونځی لولو بیا وروسته پوهنتون بلو، ډیر څه داسې د کتاب له محتوا څخه موږ داسې څه نه شو اخیستلی چې هغې څخه یا خوند واخلو او یا په ورځني ژوند کې هغه د استفادې وړ وګرځي موږ لپاره. کله چې بیا خپل ژوند ته راګرځو نو موږ زده کړې خلاصوو، نو موږ فکر کوو چې کتاب څخه موږ داسې شی شو اخستای چې په روزمره ژوند کې د مکتب په درد وخوري، نو کتاب پریږدو او مطالعه پریږدو.
صدیق دقیق وایي: مطالعه باید یوازې د یو رسمي سند تر اخیستلو پورې محدود نه شي.
په یو چا کې خپل انګیزه نه و، یوازې ځینې مجبوریتونه او رسمیات و، د هغو لپاره یې مطالعه کوله او هغه یې پوره کړي، بیا یې نو مطالعه نه ده کړې. نو د دې لپاره په یو چا کې خپل انګیزه د مطالعې لپاره مهمه ده. مطالعه د یوې ورځې اړتیا نه ده، یا د سند تر اخیستلو پورې اړتیا نه ده. مطالعه د ژوند د تازه ساتلو، یا د زده کړې د برخې د مختلفو برخو د تازه ساتلو او د لا پرمختګ لپاره د هرې ورځې او د هرې شېبې اړتیا ده.
دقیق وایي: هغه کسان چې مطالعه نه کوي ذهن یې کنګل کیږي او نوی فکر نشي تولیدولی.
هغوی چې مطالعه نه کوي زوم فکرا او ذهنا به سوکا سوکا فکر به کنګل کېده خواته روان. د دې په ځای چې نوې مفکوره تولید کړي، فکر وکړي، ځان فکرا تازه وساتلی سي، د ډیرو موضوعاتو په اړه نظر ورکړی سي، یاد نظر خاوند سي، دا به د ځان مخه نیولی وي. سوکا سوکا به کنګل کېده خواته روان وي، په مخ به هیڅ نه سي تلای. هغه څه چې د مخ کې لوستي هغه به هم دای به پوهېږي، نه هغه به له لاسه په لاشعوري ډول ورکړي وي. نو مطالعه د پرمختګ لپاره، د ځان لپاره، د ژوند لپاره، د ژوند د زده کړې لپاره ډېره مهمه.
محمد ولی تدبیر چې عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی و، مطالعې ته د ځوانانو په هڅولو کې د استادانو ونډه مهمه بولي. هغه وایي: که دوی خپلو زده کوونکو ته د ښو کتابونو او کتابتونونو پتې ورکړي، له رسمي زده کړو وروسته به هم دوی مطالعه پرېنږدي.
که داسې له استادانو سره مشوره وسي، ځینې داسې ادرسونه دي په
لکه اوس دلته زه د یو موضوع لپاره راغلی یم. ځینې داسې ادرسونه دي چې که استادان رهنمایي وکړي کوی سی سی نوی ځوانان په ډیر کم وخت کې په موضوع حاکمیت پیدا کړي. ډیر ځوانان دا فکر کوي پښتو کې آثار نشته او دا خبرې کوي، نو که دوی وپوهېږي دلته مثال لیکوالان دي، ټولنې دي، علومو اکاډمي ده، تحقیق کېږي په دغو برخو کې، هغه ادرسونه وښودل سي، دوی په خپلو هغه کومو څانګو کې سي دوی زده کړې کړي، یا تر فارغي کې، یا له کومو پوهنځیو نه فارغي کې، ډیر زیات کولی سي، ډیر زیات مهارت، معلومات او په هغې کې ډیر پراخه مطالعه که دوی ونه کړي، کم مطالعه وکړي، یو جدي رسیږي په دغو برخه کې.
دا پکتیا اوسیدونکی نظر خان واسق وایي دا دې لپاره چې ځوانان له مسایلو خبر وي باید هر وخت مطالعه وکړي.
زده کړې ته باید له زانګو نه تر ګوره پورې باید یو څوک د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د نړۍ له نوي مسایلو او نوي ریسرچ او تحقیق سي کوم کېږي، د هغو نه خبر سي او د هغو په باره کې معلومات راوړي، لاسته راوړي، او د دوی مطالعه باید هر وخت اپډیټ وي او تازه مطالعه ولري.
دا چې د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته ولې ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یې، نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده، معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یا وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکله دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري، فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې په فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسي شي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي.
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د دې له تخصص سره رابطه لري، د دې له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.